د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنی رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شرې پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خبرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د افغانستان په څو باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډیری پیښې ثبت شوې او لکه بلې د یو سلو شپږ اتیا تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکنیو پشان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړی کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټو ته ورسید. سپینمړی وی ولسمشر جو بایدن به د یکشنبه په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډي کښېشتي. د سپتمبر په 12 نیټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2001 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې ارغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبه په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کامیلا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د غیوات په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرلپسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبه په ورځ 6.8 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی و. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د نن د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حملې وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه، خو طالبان وایي
موږ د تجمنو چې ټول اسباب همدارد په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت ډېر ټینګ وساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي وایي نه ښوونځی لري او نه د ژوند نور لومړني وسایل
مشته، نه انټرنیټ سماچار رکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او بر اوش کېدلې او راغلې ډېر شپېټې یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل ډنګي کې د غرنې وتی بیره خوې شوې و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوحې تړون تشبند پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسال کې چې طالبان په خپل د دوحې تړون په سرغړونه تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنی لاستراوړنی پاړه خبري کولې ټینګار وکاو لکه څنګه چې د افغانستان خوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو دی هم د دغه هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پیلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ یې خبري غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکاوه. ټینګار یې وکړ چې امریکا د له دوی سره د دوه لسلیک کړې هوکړه نه نقضوي او په خپلو ژمنو دی عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د ښځو د حقونو د نقص په اړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقیدی وی پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان له لارې د دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې ننوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی دی هم د دغه هیواد پر ضد د خاورې کارول بند کړي.
ما با همه کشورها چې در تماس هستیم گفتیم و میگویم که
موږ ټول هیوادونو سره په اړیکه کې یو او ورته ویلي یو وایو کله چې د افغانستان خاوره ستاسو پر ضد نه کارول کیږي له ټولو غواړم چې د هغوی خاوره دې هم زموږ پر ضد ونه کارول شي. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او د رسنیو له لارې ورته دا پیغام ورکوو.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې له ټولو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او ووازه. د امریکا له لوري د ایمن الزواهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د پیښې د امریکا او متحدینو پر ضد یې د افغانستان له لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو له امله اندېښنې لا زیاتې کړې او دوی له لرې واټن څخه په افغانستان جدي څارل دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له لارې ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تېر یو کال د لاسته راوړنو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواده بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوحې له موافقې سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم دا شیبه را سره دی. ورته هرکلی وایم اندړ صاحب، که د طالبانو اړخ ته راشو چې طالبانو په خپله د دوحې تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه، مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانان لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی ده. دا سیال کې چې خپله طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هېڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي
تاسو معلومات لري یا دواړه خواهی وای هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په سرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمی کوي. دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي، او همداسې طالبانو هم په دیو کال کې دوی حتی دومره نشي کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي. همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي د افغانستان مسلکي کدرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بله پوښتنه هم لرم، هغه دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي متقي ویلي دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې مې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلي مجاهد د پاکستان نوم اخیستی و. دا خبرې په څه معنا دي؟ دا معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه وایي چې پاکستان خپل کار کوي د امریکا سره. پخوا هم اړیکې سمې وې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې هم ډېر همکاري ورسره کړې. دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړي دي. خو خپله طالبانو یا افغانستان اسلامي عمر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمیت پېژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نور هېوادونه چې د خپلو هېواد د ملي منافعو په خاطر الېزلې کې، دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستۍ حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواوو ژغ شوی چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادی کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د روانې اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته ژمنه چې ټول استازو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او موسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه پام کړي. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلي مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خونړیو پیښو عاملان، مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغلل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حملې وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګه ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوه شپو وړاندې زلزلې د ټپیانو شمېر اتلسو ته رسېدلې او همداراز د زیانمن شویو کورونو شمېر زیات شوی دی. په تېره زلزله کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دېرش تنه ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمېر اتلسو ته او د ویجاړو شوو کورونو تعداد سلو ته رسېدلی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي به زلزله ځپلي بې سرپناه شوي او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شهزاده سادات:
زلزلې ټکانونه ټوله ورځ جریان درلوده، د سلو شاوخوا کورونه په بېخي د منځه لاړل. دا چې په سویل تنګي کې د غره نه یوه تیږه راخوې شوې وه، زیات تلفات هغې خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجلې مرستې دې خلکو ته ورسوي.
په کونړ کې چارواکي بیا وایي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلي دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم د زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چپه دره کې موږ د دوو کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سری میاشتې محترم ریاست دی. د هغوی په مرګ باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته ځواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې دا غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د ژمي موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېره به ښه شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکز د کوز کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورنډ کرښې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې پکې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ګاونډي ته ځو او د یوې تودې موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څانګې له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډېر خرابۍ کړی دی، تاوانونه یې پیش کړي دي، مرژوب لې اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل یې څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله دغه چې له واکه لرې کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو او د پرځای باندې شهباز شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته دی په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبرې کوي، دوم دا دی چې د داسې خبرې کړې دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمې غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د ده پر ضد باندې ډېر زیاتې دوسیې هم جوړې شوې دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کېږي، کارپوهان دا وایي چې د دغو غونډو ته ولسي غونډو ته د دوام ورکولو معنی دا ده چې پر حکومت فشار راولي او د ده پر ضد چې کومې دوسیې یا قضیې جوړې شوې دي د لاغه څخه ځان خلاص کړي.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال له دې سر نه دی چې دی دغه مظاهرې کوي او کې نه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې چې کومې دی ویناګانې کوي، هغه که دی په مظاهرو کې وکړي کې نه وکړي، بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د ده په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړېږي. نو
دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د ده په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسي قوت لري.
دا ولسی قوت هم لري او ځینې خلک دا وایي چې د پردی شاته چې کم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته ولاړ سي زندان ته ولاړ سي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د ده شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راونسي چې پر دې فشار هم وي او دغه سیاست هم ورسره روان وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځري چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې وروستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خاوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو یې هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغللو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبه راوشکېدلې اور اگلا دیر شپیٹے یوڑلی گل دی دوی خوراک دے والا دیر توانی رولا سولو خوراکو ترسی گینا نہ پیسے اشتا نہ چیشے اشتا اور امرک پالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچۍ لرونکی ایوب چې 2500 صندوقه مچۍ لري وای نور کلونه به تر دې وخته 2000 شات اخیستل خو د بارانونو له وجې نه واضح هیڅ شات نه دی اخیستی بلکې مچۍ هم وګیدی.
تقریبا دا وخت پورې مو 2 شات کشه کړی هغه کړی دی دا د بارانو واج نه ونه شو مچۍ هم وګیدی تر څو پورې خپل خوراک په لاس مړی نه دی شوی. ته ونو نه هم ډیر کیږي ویل چې اوس کم از کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا هغه
یو بل تن د شاتو مچۍ لرونکی یعقوب وایي دوی مچۍ په منی کې پاکستان ته وړي او په اوړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې مونږ ته ډېر ستونزې دي چې مونږ ته د لیار ستونزې هواري کې لکه دغه مونږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا د وړي راوړو دلته شات وکړي مونږ شات ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشای نه لرو چې مونږ دا ویسو چې د خپل تولیدات مونږ هغه ځای کې په صحیح طریقې خرڅ کړو. ته یقین وکړه د مونږ د وطن داسې شات دي چې د بیرې شات نه یو په لاس چنده ښه دي او د هرې دوا لپاره لکه شفا دي خو بس دلته څه نه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا داسې ځای ولرو یا څه شی ولرو چې دغه مونږ په هغه ځای کې خرڅ کړو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلاونو مچیو څارویو او کښتونو ته زیان رسولی او هغه دختي ګلان چې مچۍ ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه له منځه تللې دي. د کرنې ریاست د مالدارۍ برخې عامر کبیر اسلمي وایي
خړې راغلي دي سیلاونه راغلي دي ګلان ټول له منځه وړي دي پټ کړي دي نو اوس بعضې وخت په دې ولسوالۍ کې زموږ مچۍ هم له منځه تللې دي. اوس دهقان یا مثلا زمبردار دې ته احتیاج ده چې څنګه وکولی شي چې شات خوڅکه چې تینه وباسي وز خپل مچۍ څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمت ده چې بوره ورته واخلې او خپل مچۍ وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچیو د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکی شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزی وایي
د مچیو د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه در اختیار هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه موسسات چې په دې برخه کې ځانګړې توجه لري پانګونه یې کړې ده او مرستې ورسره کوي له هغوی سره هم د دې ستونزه شریکه کړې ده. دغه راز له خپلو اړوندو وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د موسساتو سره په ګډ مجلس کې د دوی کمیسیون سیدی او زلبیا یادونه وکړه.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندی، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان ورده، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شات او مچیو پروزنه او پالنه بوختی. د کرنیز او چارپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره پلو یو خارونو کې د نفوس زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو لوري د مزره حشراتو په وژنه کې لزیات او کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بوي چې د شات او مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژیا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلی او د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو زون رامنځته کړي. نورحال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو کې ډزې سمدستي ودرول شي ترڅو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همې د عملیاتي کارکوونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دغه راپور وروسته له هغې خپور کړ چې ښاغلي ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته وکیل دغو تاسیساتو کتنه وکړه. دغه اټومي تاسیسات چې د روسیې د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکراینی تخنیکي کارکوونکي مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغو او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش له روسیې او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتي زون له ایجاده ولو سره موافقه وکړي. ګوتیرش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامي سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به نه ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خواشینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرم نه دی بلل شوی. هغه وروسته د پښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبینزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د اورزګان ولایت د جراوت وسوالي سرکاري زلمی خبره کوم. زموږ لار کنده او کپر د اول د لولپورو چارواکو سمې د هیله د چزمر لارې توجه کې او زموږ اورزګان غریب ولسونو ته پر وخت موسی ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي. لارې ډیر کنده کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکي چې دا لارې چاري جر پهل.
نو تک زابل ولا چې مزول سوالي خبره کوم ورتک ودا کړل. مر زابل ولا چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چارواکو د سوال سمرتي ابي سي مي وروشن خادر کی ډیر مشکلات سره مخامخ ډیر سخت پات علاقه د باد خامه خاص مزول سوالي ته سل پسل کی امارت چارواک توجه وکي او مشته ود چلپانه خاده یا بي سيم یا روشن
نو رادیو آزادی و کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. دغه موږ ورور درې نیم زره کور د هرات شرکی صاحب ورو چې د په علاقه کې د مربوط د کور خچیږي. موږ سره هیڅ کومک نه ده سوی هیڅ کومک نه کیږي. نه مو څوک ژغ اوري نه مو رسیدګي کوي. دا خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو که دغه موږ ورور چې د مشکل ده دغه ماسیسات سره یا د مشرانو سره به از موږ ژغ ورسوي. نا خلق ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلي او تلاشی ته د کورو د حالت د خلګو لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک یې خپل درو څلور کال نوري خرسي وي او څو پروژې نه چې د خلکو دکان خرڅوي نو د دې خلکو پاکي ډېر جابر دی. څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه ورو رسیدګي نه کوي. مؤسسات چې وځي ورو هغه وایي وایي حکومت مې نه پرېږدي. حکومت چې ځي وایي ورو مؤسسات یې نه درکوي. دونه سولایت هم دا خلک نه لري چې دا مؤسساتو د طالبان سره کښېني وي چې دا اوس کم یو ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف نن وویل چې تر 500,000 ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکینیو په شان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د ماهی پرده برېښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د ماهی پر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چارې په بری بشپړې کړې. سپینه مړۍ وایي ولسمشر جو بایډن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر 480 ته ورسېد. د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکاو چې جیمز کلیورلی د بدن چار وزیر ګمارل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلی شوې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. د روان خبرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندېښمن کړي او ویلي دي چې وچکالی کښتونه ځپلي دي او دوی ورته سخت اندېښمن دي. په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 4,500 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وږي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. خورازی په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه دا پیغام رسېدم. ما د تلوړو شروعات څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالۍ بیخي وچکلی ده. اوبه نشته. دا اوبه یې تړلې دي. دغه اوبه مو سره علاقې د لوړو شروعات څخه ما دا غوښتنه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه زما دغه تمه امید دي چې دا زما پیغام دې نشر کړي. وروره د عزت الله د هلمند سمې اړیکه در سره نیولې ده. پرور از موږ خواته وبنسته وبکمې دي. موږ برمې وچې دي. موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وڅ ول پیراسي یو حیات راوستي. دغه د حسنې حکومت پر ودی ګرځي. موږ وطنونه نه دالې ول سوالي د وچ کلاکس توتان مو وڅ کښتونه مو وڅ پلیاز د خدای پلیاز د قران یو غړه په بجرا تراوستي. موږ څه ګناه د څه ګناه مکړې وروره. ما پیغام خامه خانه شرک وروره توبه دی وروره ګرد یا خانشین خو دا یا زرجو تور کی پر ندالی ولسوالی باندې غړه په بنسته کیم دوه نه کی چړم کی را روان دی. هغه په بغرا کی به یې جوړونه. دا غز ما پیغام دی وروره. مشته دی کومکونه وس مشتر دی مرسته وس ورور. مش بر می وچ دی وس نه لرو کښتنه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجی دی وروره. دا ګروپ شش دی وروره. پر سلویش 50 متر یا 100 متر د وګو ګول دی بر به ظلم دی وروره. تاسو موږ دا پیغام نشر کی په لاس د خدای نشر کی وروره. السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول مینوال ته السلام علیکم.
سلام علیکم. شایس بخیر یاست ورور. په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه دا غوښتنه ده چې دا د ناوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تندې د لاس او وچ کلاکس وروره. مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې اوبه را ایله کولې. اوس هغه اوبه هم را باندې وچ شوې. زمش باغونه او جواری او کتیانی وروره وچوله غشتنه او هله مداده چی مشت او بره الکی وروره یو پنځل شپې داسې مخ کې لکنه او بتی چې وی چې هغه رقم کې ان شاء الله بار باغ مخ کې خلګا مو بیږي دی خواته به مو بیږي وروره زمش جواری او پادیزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولي کې مو ونسته مژه غشتنه دغه د وروره چې مشته و برای لاسي کښتونو مو پاک د وچدو سره مخامخ دي.
السلام علیکم زمام افخان دین مس خبر کوم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. ورسره سلام څخه د نور په هلمند کې سږ کال ډېر شاله د کال کښتونه سوي دي نو د احمرات چارواکو څخه د غوښتنه کوي چې د پاپرکي او شتنه په وټه کې او د تجارت څخه د غوښتنه کوي چې په شته سم کې مته راځي پاپرکي او خپاله کې نور ډېر بشي.
السلام علیکم ازادي کارکونکو خې جوړي مالې دماغو دا خصوصا دا وینا ده چې طالبان دا یو کال کېږي په افغانستان کې ډېر ګډوډ نظام ده. موږ باندې خپل نظام خراب کړی دا په کورونو کې وزګار ناست یو کله د یو احتیاجۍ ته کله د بل محتاجۍ ته بس الله پاک دې یا دوی لري کې او یا دا نظام الله پاک بیرته جوړ کړي چې موږ ټول بیرته خپل کار ته راسو خپل نظام ته راسو.
السلام علیکم عزیز الایم د پکتیکا ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د یو کال مو په توره تیاره کې تیر شو، له کړوونو ډک اقتصادي بحران مشکلات نو هر څنګه یې چې بولي په ډېره سختۍ کې په ټولو افغانانو باندې. نو څه به ووایو، نور هم موږ یوه ورځ هم داسې خبره نه اورو له چارواکو څخه چې موږ ورته هیله او تمه پیدا شي. نو له دې دولت څخه اسلامي عمارت څخه ډېر ناهیلي شوي او نه امیده شوي.
سلامونه، زه زیارمل هوتکی یم، مدني فعال. څنګه مو چې ولیده دغه یو کال دوره مو د اسلامي عمارت تر د نظام تر چتر لاندې تېره کړه. د امنیتي لحاظ مو دغه یو کلنه دوره ډیره ښه تیره کړه، ولې بدبختانه د تعلیمي لحاظ او د اقتصادي لحاظ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو. هیله من یم چې اسلامي امارت د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په چټکۍ سره کتنه وکړي. هیله ده چې د افغانانو اقتصادي وضعیت لپاره لاس په کار شي. افغانان د اقتصادي وضعیت له امله رنځیږي او د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت نه مغوښتنه دا ده چې د افغانانو په اړه دی جدي فکر وکړي او د افغانانو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې هیله چې دوی د افغانانو د ستونزو ته رسیدګي وکړي، د نجونو په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي، د افغانانو لپاره په دننه په هیواد کې د کار زمینه برابره کړي یا د زمینه د دوه لاملونو له لارې هم حل کېدل شي چې باید په زراعت او صنعت باندې کار وکړي، صنعتکاران ته د پانګونې زمینه برابره کړي او زراعتي سیمو ته اوبه ورسوي. هیله من یم چې یادو ستونزو ته رسیدګي وشي د اسلامي امارت له خوا نه. مننه.
وریاست جوړ اس په خیر اس خیرات د غور ولایت سره په تماس کې ما د مواد مخدر پر برابر می باسته ته کوی کوم وینا شامل مومنین کړي و چې مطلق اندغه بند د کاچاک هغه کاچاک و سغه دی ټول هغه د مشران طالبان مثال کوالیان یا کومندانان داس خلک ورسره شریکان دي. کارخانه د علمند و د فرا ولایتو څخه راوړي د لته په غور کې بامیان کې د ځای په ذکر دي کوم خلک شو واسطه لري نو دغه کارونه دي روان دي کوم خلک شي مثال واسطه نه لري هغه دغه کارونه باندې نو کوم فرمانش دي چې در کړی او پر هغه باندې و نه خطه لغه امیر مؤمنین فرمان وستو کې نه هم نه یې عملي کړی په ځان باندې نو او کوم مهرنی مرسته شې دی مرسته مسله برانه و چې هغه مرسته مشره شې دی خپل جیب ته ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر اس جوړه د ټول ازادي کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي او ټول مسلمانانو د افغانستان خصوصا ټول نړیوالو ته. ورور دا خبرې چې دي د تاریخو د مخنیوي خبرې چې دي او دلته چې دي د نړیوالو بندیزونه دي د زموږ خپل داخلي کور کې وچکلي ده سیلابونه دي تاوانونه دي د ټول مسلمانانو مصرفونه دي چې سره را جمع کې یو سړی خپل ځان یو هفته چلولای نسی نو دا به شي دا تاریخ وکړ تر تر ایلای او کې چیرې مثلا نړیوال بدل راکې نو موږ دا څه کوو چې بدل تیار سم دم ګونې راته ودرې وای واخې بس خپل بچانه خوري نو موږ خو هم داسې نه کوو چې ټول نړیوال ته موږ غواړو چې تاوان ورسو دا خو د ټول انساني دپاره یو غټ یاده چې کېږي خو خدای نه کرده خدای نه کرده که دا لمره باندې بند شي نو موږ به راولاړېږو باره به نو د چا سړک بد بنیسو موټر ګاډ خو موټر به جنا خدای به په شهادت رسوو باره به نو خپلو بچانو ته وګوره ډوډۍ راوړو نه نړیوال کومک کوي نه مو حکومت زموږ بېچارهګۍ داسې دی چې په ښو ولاړ دی هغه خپله موږ ته محتاج دی وزیرې کوي زموږ د کورو څه نیمه نیمه ډوډۍ سهار غرمه ماښام غواړي نو ټول نړیوال زموږ دا خواهش دی چې نو پر موږ داسې ساعت مه تېروي که چېرې واقعا زموږ سره بشردوستي کوو یا زموږ سره غواړي چې زموږ سره یو کوشش کومک وکړي نو دا 45 کاله خو ستاسې د خوا څخه موږ بدلې لیدلې ده نیکې مو ولاکه لیدلې ده نو هغه زموږ یو خشخاش بوټی چې دی هغه نو موږ کړو هغه سړی که بیا چېرې چېرې خدای تعالی عقل ورکړی کې په غلط لار استعمالوي هم د ده خوښ ده کې به د نور دواګانو نور شیانو کې مصرفوي هم بیا د ده خوښه ده نو نور مو وخت نه نیسم زه محمد لال د نوزاد ولسوالۍ هلمند د ولایت اوسېدونکی یم سلامونه درته وایم خدای تعالی دې وکړي چې دا زموږ خبرې ټول دنیا ته ورسوي که چېرې چېرې یو شی ضررمند شی وي نو هغه بیا موږ مه ورته احتیاج وشي بیا نو موږ وکړو خدای نه کړه چې بچیان وژي نو موږ د بل قتل ته لا مجبور وي چې وکړو نو ولې تم بچی دل وژي مري نه نړیوال کومک شته یا د الهي اپتي کارونه را هم شته ورور جار سمه سیلابونه دي ورور جار سمه د اوبو نشتوالی دی مشل سرګردانی سره ګډي وډي دي څلور تر ویش کال زموږ درک ته تر موږ شل رینو جوړو ته سلامات وسې نور وخت نه نیسم
زه ابراهيم دوله زه تاسو ټول راځي راځو تاسو سلامونه نیکی ولرس ورسیږي زه نه کوم امارت کې نه کوم جمهوریت کې زه یو آزاد مستقل افغان یم والله چې زما جمهوریت هم کتلی د جمهوریت هغه کارنامې هم کتلي هغه برنامې هم لیدلي چې افغانانو ته څه وکړه هېواد ته څه خدمت وکړه او اسلام ته یې کوم خدمت وکړه ملت ته یې کوم خدمت وکړه هغه ټولو ته تاسو ته هم ټولې دنیا ته دا ښکاره ده او دا خلق پروپاګند کوي خلق تبلیغات کوي چې ښځو محدود ده ښځې بندې دي ښځې ښارو ته نشي تللی ښځې بازارو ته نشي تللی ښځې په حجاب کې بغیر له حجابه نه پرېږدي دا غونډې دروغ دي تبلیغ ده دا اهانت ده دا غونډ تبلیغ ده دا خیانت ده افغانیت ته اسلامیت ته او دا پروپاګند ده تاسو خپله راشئ شاهد حال په طور باندې دا خبرې غونډې دروغ دي او غونډې افواګانې دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د سروبي ولسوالۍ دغه ډبلیو ایچ پی موسسه چې دا پوښل للی مستحقین خلق پاتې دي هغه خلکو ته ورکول کېږي چې دغه سپینګرو ته پوښ ځانونه لیکلي دي دو درې څلور نفره لیکلي دي کارټونه یې اخیستي دي مستحقین خلق پاتې دي وروره دا مشرانو نه مشرانو ته دا خبره ورسوه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د بسپایکاري نواکل څخه در سره په اړیکه کې یم. نو دا د ایران سفارت چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو زوړ مین چاودلی هغه هم د شوروي د وخت دی وایي د ایران سفارت هم خواشنۍ څرګند کړی دی. د ایران سفارت دلته دا خواشنۍ ولې نه څرګندوي چې ایرانیان هغه د بشر ضد دښمنان هغه چې د 15 کسو غوژونه او د بدن غړي غوڅوي او دوی خپل په هر داري لارې څخنیم ورته ګوري او بیا تر ډبرو لاندې کوي په دغه د خواشینۍ ولې نه څرګندوي. دی ولې داسې د افغانستان د نفوس دښمن دی چې هلته ایرانیان دا معامله ورسره کوي زموږ د افغانانو سره او بیا تر ډبرو لاندې کوي په شهادت کې رسي په دغه دی ولې خواشینۍ نه څرګندوي او دوی په افغانستان کې یو زوړ مین پټاوي چې په دې باندې خواشینۍ څرګندوي. دا د کومه لار پسې راخیستې ده. نو زما د ټولو مشرانو څخه دا خواهش ده چې دغه رقم که څوک خواشینۍ څرګندوي د دغه سفارت دې ور وتړي چې دلته په افغانستان کې یو زړه وسپنه پټاو سوي دی وایي ما خواشینۍ څرګند کړی دی ایران سفارت خواشینۍ څرګند کړی او زموږ 15 کسه افغانان چې غوژونه یې غوڅېږي او ټوله یې موږ وینو او تر ډبرو لاندې کېږي په شهادت رسېږي او دوی په افغانستان کې د سفارت خلاص دی او دوی هېڅ نه وایي. نو دې سفارت باید وتړی شي د هغه تر ډبرو لاندې شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نظری ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه د هلمند ولایت نه. دا کسانان چې دا ریڈیو ته زنګونه وایي چې وای موږ ورسره داسې رشوت اخس کیږي د مرستې سم نه ویشل کیږي شي موږ خدای هلمند ولایت کې دا جرازي د مسجد پر مسجد ګرځي
وهر سړی ته سم دم قسم ورکړي چې کوم مسكين سړی دغه مشتره وشي بیا چې دغه کلی سولار سی بیا چې کوم چا ورته لیک پلانکی کلی مسكين دی بیا ورته راغلی دی او بل د رشوت په برابر ما د یو نفر سره معلومات وکول ما یو طالب ته دغه سی جوړه کلی ورکول دغه ورتران ورول دغه شکنځل راته وکړو او خوش کړه ته وکړو نو دا کوم کسان چې دا خبرې کوي دا ناکي خبرې خپل نه د امارت سړی یم نه د حکومت سړی یم وادي سړی یم خو دغه موږ خپل سترګو لیدلی دي نو دا خلک کوم خلک دا خبرې کوي دغه صحیح کو چې دغه بسونه نور ونه کې د اسلامي امارت دغه سپېڅلی سپ نور په درواغو باندې رسوانه کې چې دوی درواغ پسې تړي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره کومه خبره چې تاسو وکړله چې طالبانو یو طرحه باندې کار شروع کړی دی چې کابل ښار د سوالګران ټولوي، نو د ما په نظر زما خپل نظر دا دی چې دا به انشاءالله ښه کار وي، نیک قدم به وي. په دې خاطر باندې چې زه خپله غزنی کې اوسم دکاندار یم، نو باور وکړه په یقین درته وایم چې په دې سوالګرانو کې داسې یو هر رقم خلک موږ لیدلی دي، نو د ویلو وړ نه ده. الله پاک دې دوی ته نور هم توفیق ورکړه چې د ټولو ښارونو نه یې ټول کړه. نو الله پاک مو ساته. السلام علیکم
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو اوریدلی وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټول شي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري.
په ننګرهار کې سږکال شاوخوا 450 نجونو د خصوصي پوهنتونونو او انستیتیوتونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده. دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي. په خوانیو کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیده. د دې یو لامل دا ښودل کیږي چې سږکال ننګرهار د نور افغانستان په څیر د 12مو ټولګیو نجونې فارغانې نه لري. په ننګرهار کې مې له ځوان فعال عابد وصال نه وپوښتل چې د خصوصي پوهنتونونو کانکور ته د نوملیکنې جزئیات څه دي.
په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتونونو سره تقریبا د 450 په شاوخوا کې انجنونو سپتنام کړی دی، البته د کانکور لپاره چې په دې کې د نیمه لوړ زده کړو موسسې راځي، کوم دا ډول دي پوهنتونونو پکې هم راځي. موږ چې دلته د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره وغږېدلو، هغوی بېلابېل علتونه وښوده. د اقتصادي ستونزو له امله هم کوایم دغه سپتنام یا د انجنونو په دغه برخه کې یعنی تعداد کم شوی دی، او د دې تر څنګ د انجنونو فارغېدل البته د مکاتبو څخه چې دیم ډیر تاثیر کړی دی. پخوا به تر دې زیاتې انجنې له مکاتبو فارغېدلې، سږکال خو بیخي ټول مکتبونه بندونو. دا یو څه علتونه وو چې د انجنونو تعداد سږکال په کانکور کې کم دی.
او نور کلونه څنګه و تاسو حالت په ننګرهار کې دغه تعلیمي بهیر له نږدې څاره حالته مو فعالیت درلود؟ رسنیز او دغه راز تعلیمي برخه کې مو مرکه او راپورونه هم جوړول. په خوا څنګه یعنی په خوا د خصوصي پانتونو کانکور ته څومره نجونو سپتنام کاوه؟
خو به تقریبا د خصوصي پانتونو او همدا ډول د دولتي پانتونو ته زورو کې انجنونو سپتنامونه کول او هغه کې به ونده اخستله. چې اوس دغه شمیره ما تاسو ته مخکې ذکر کړ چې اته سلګونو ته راغلی ده، خو تر دې زیات تعداد وو. هغه هلته علتونه یې دا و چې یو خو د ښوونځیو نه انجونې فارغېدلې، او بله مسله د اقتصاد و چې د خلکو اقتصاد ښه و او انجونو کولای شول چې پوهنتونونه ولولي. تر دې ډېره مهمه خبره دا و چې هغه مخال خلکو زده کړو ته بالخصوص انجنونو زده کړو ته د هیله لرله، او د امید او د وی هیلې په ترڅ کې به یو غوښتل چې هلته سپتنامو کې او خپل اندې ته یو څه د تعلیم په ډګر کې کار وکړي.
او اوس که لنجونو ورتیر سو راشو دی ته چې په ننګرهار کې تاسو په مجموع کې نور د لوړو زده کړو بهیر څنګه ارزوي؟ هلته د نارینه وو زده کوونکو یا د نارینه وو محصلانو وضعیت څه ډول دی؟ په څومره ذوق او شور باندې دوی خپل زده کړې کوي؟
دلته لودین صاحب په ننګرهار کې د نارینه او ماسلینو ستونزې بلابلې دي، وضعیت ډیر ګډوډ دی. په خصوصي پونتونونو کې پخوا به یو دیوچا پلار یا تخپل یو څدنده به لرله، دا غدن دي نه به یو ساید لاس راتلو پونتون بیل وسته. اوس هغه سرچینه لمنځه تللې ده، او د دې ترڅنګ د اقتصاد لوجه ډیر زده کوونکي پاتې دي. زه سمو د مخکې له سو د پونتون له ماسلینو سره وغږېدم، او ویل چې البته په دوم او دریم سینف کې پوهنتون پریخه او بیا دلته د پوهنتون اداره هم نشي کولای البته خصوصي پوهنتونونه کې چې وای تا یو څه په پیس کې یا هم په نور برخو کې ورته څه کمښت وکي نو هغه و چې دلته د دغه زکو البته د ماسلینو ستونزې ایجاد شولې او ماسلین د اقتصادي ستونزو سره مخ شول نو اقتصادي ستونزې وی چې ماسلینې له پونتونونو راګرځولې دي البته په دولتي پونتونونو کې ډېر ماسلینو د دولت څخه غوښتنه وکړه په دغه برخه کې چې موږ ته په خابه یو څه پیسې ورکولې د ماسل لپاره چې هغه البته مصرف پرې وکړي وسا هغه پیسې هم درېدلې دي نو هغه پیسې چې و درېدلې په دولتي پونتونونو کې د ماسلینو ژوند یو څه ستریخ شو او په مجموع کې که زه تاسو ته ووایم په ننګرهار کې د ماسلینو ژوند له خورا ستونزو او کړاوونو سره مخ دی که حالت دغه سي دوام وکړي ممکن د البته خصوصي پونتونونه له ډېرې ستونزو سره مخ شي او یو ستونزې به اقتصادي وي چې بل اخره خای ځینې پونتونونه هم تړل شي ځکه که یو ماسل په وخت سره فیس داخل نه کی د پونتونونو د عاید سرچینه خو محصول وي کله چې ماسل خپل سوونه لري نو هغه به پونتون ته څور کینو که دا سلسله دغه روانه وي نو ممکن پونتونونه د ډېرو ستونزو او مشکلاتونو سره مخ شي اوس خو البته یوازې محصلین دغه ډول ستونزو سره مخ
شي په دې داسې ښکاري چې کله چې محصلین کمیږي خامخا پونتونونه هم تر تاثیر لاندې راځي او ممکن دروازې وتړل شي ځکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د پانتون عاید خو همدغه د محصل فیس دی خصوصا د خصوصي پانتونونو په ننګرهار کې د قتلور نیم سو ونجونو چې سبتنام کړی فکر نه کوي چې د پانتونونو شمیر ډیر زیات دی نظر دی چې مثلا د قتلور نیم سو ونجونو ورته سبتنام کړی دوی که ټول کامیاب کیږي ممکن هر خصوصي پانتون ته ډیر کم محصلان ورسیږي ممکن 50-50 هم نه رسیږي بیا خو په هر پانتون بیا ځان ته پوهنځي هم لري
او بلی لودین سپتر ډیر بریدا د پونځوي په حساب کې زه وایم دغه انجنونه چې سبتنام کړي دي د کانکور د پاره دا تر ډیره د خصوصي نیمل ورز د کور د پاره چې پغې کې انسټیټیوټونه راځي او د صحت بخش لپاره دوی سبتنامونه کړي دي بیا په نورو برخو کې زه داسې پونتونوم زه هم ورغلې مولته هم حال کړي دي چې وایي حتی یو محصول نه لري یا یوې محصول هم سبتنام نه دی کړي مشهور پونتونونه دي مشهور انسټیټیوټونه دي که زه نوم واخلم د الشفا په نامه باندې انسټیټیوټ ته چې په دغه وخت کې هیڅ انجنونی هلته سبتنام نه دی کړی همدا ډول دی علی کوزی په نوم باندې یو انسټیټیوټ ته چې هلته سبتنام نشته دی بیا په دې نورو کې په ډیر کم تعداد باندې چې ته په 15 سالور دوه وی نو هلته زه د هغه مسولینو سره وغږیدم مسولینو یې په جواب کې وویل چې مونږ خای دی دوه دریو انجنونو ته هم کولګي جوړ نه کړای شو کچیرته دوی خپل بخش بدل نکړي نو خای دویم د دغه زده کړو څخه پاتې شي
خا یعنی وضعیت داسې دی چې کما سیلین پوره کیږي نو رښتیا هم دوه درې کسانو ته د ټولګي بیلول هغه ته د خون کې استعمالول به هم خصوصي پانتونو ته اګرانه تمام شي راځي لکه په دې تام شو چې دغه ناخوال خوشته دغه ستونزې شته د طالبانو چارواکي حالت څه وایي تاسو سره په تماس کې شوی یی د پوهنې د ډګر دی او فعال پتوګه چې د دوی قناعت څه دی ولستا ولی مثلا دوی په دې کال کې ونه توانې دل چې جونې له 12 ټولګي فارغ شي و سم دغه یو کال د طالبانو پوره شو لا هم برخلیک ډیر تات بریخي د خزینه یا د جونز د کوونکو
دلته چې مسولین سره د زده کړو پر حساب کمې ټولنې چې دی غوي غږی د غوي مسولین غږیدلی دی او بیا د غوي نه مونږه حال اخستې دی مونږ سره غږیدلی یو د انجنونو د فارغېدو او د مکاتبو ته د پریښېدو علت یوازې همدا ښایي چې د مشرتابه پریکړې ته تم یو چې زما په اند باندې دغه پریکړه ښایي کلونه وخت ونیسي ځکه داسې ستونزه دلته نه ګورم چې د مکاتبو د خلاصېدو لپاره دی هغه خنډ وي یوازینی علت دوی همدا ښایي چې د مشرتابه حکم او د هغې امر ته مونږ ماتلی یو ستونزه نه لرو نو په دغه برخه کې دوی چې البته بیا په لوړو زده کړو پر حساب باندې چې دی د سوزله د ټولنو البته د خیریه ټولنو همدا ډول د نورو ټولنو کم مسولین چې په د زده کړو په حساب باندې فعالیت کوي، وغوی وغږی د لور سره دوغوی ژمنه د سجمنه نوي چې سره په حساب وکړي او بیا دغلته د دغه ډول وضعیت بدلون راشي. په ټوله کې که زه وایم مسؤلین هم د زمونږ غوښتنو ته، د هغه بنسټونو غوښتنو ته چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي کار کوي، داسې مثبت ځواب نه وایي.
په ننګرهار کې ځوان فعال عابد وصال و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده. اوریدونکو، په همدې سره د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
زموغ ناموس یادیگی ہو دا زموغ پت زموغ عزت زموغ ناموس یادیگی ہو دا دا ملالی زلغنے او دا نازو وطن دے وکٹوریالا یو میڑنو وطن دے بدورت مگورڑن دیگی دا زمرو وطن دے وکٹوریالا یو میڑنو وطن دے.